هیوادونو یو شمیر څارونکو هم د شنبې په ورځ په کابل کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ټینګار وکړ چې د کابل حوزې د انتخاباتو پایلې به ونه مني. د افغانستان د پراختیا ګوند استازی اغلی بازګل سادات د یاد پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته. دلایل چې د کابل د رایو باطلولو لپاره ویل شوي وو بېخي سم وو او په روانو شرایطو کې یوازنۍ معقوله لاره دا ده. او ټول د سیاسي ګوندونو څارونکي هم له کمیسون نه غواړي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون پریکړه ومني او په کابل کې بیا ځلې انتخابات ترسره کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره هم د دغه کمیسون چمتووالی روان دی او تر اوسه د دوه میرمنو په ګډون درې اویا احتمالي کاندیدانو له دوی څخه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. خو یو شمېر ګوندونو او سیاسي څیرو مخکې تر دې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې اوسمهال انتخاباتي کمیسیونونه د سرطان په 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړولو توان نه لري او باید په دې برخه کې لازم اقدامات وشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه لا هم ادامه لري چې هر ورځ د سهار لغو د ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خپرېږي. اوس د خبرونه د اونیزو پروګرامونو وخت ورسېدلو. حقیقت څه دی او تاندې څانګې پروګرام خبرېدو ته چمتو دي؟ په همدې ترتیب یې په کار سره وو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزې شوې دي. تاسې به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بېلابېل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو هلو ځلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولی شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړئ.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه، البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې په اړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کېږي، له تاسو سره لنډ بحث لرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
زما په نظر دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولی دی. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل استازی ټاکلی، په رښتیا هم هڅونکی ده. خلیلزاد څه موده مخکې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلی دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوالې ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغان شموله او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی، مثبت او معنا لرونکی مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. څه موده مخکې موږ په ژنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضره ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان سولې د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابته کړي چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلی شو. دلته بل هڅونکی ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکي ورسته، ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کیږي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه ورنه کړو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
As I remember, since last 7 or 8 years,
مننه خغل سفیر ویا اتکاله کیږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو مستراولي خودته انتقاد ده چې په دې بهر کې پاکستان همکاري نه کوي چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅه اغیزمن کړي دي پروسیو کې د سیمه د پیوړ هیوادونو لکه روسیا چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کیږي ستاسو په نظر د سولې په بهر کې دغه هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافی نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یو معنی نشي جوړولی
would be a obstacle to toward the peace process
certainly so hopefully it will not be the case
but that's why le shamche qazia bada sinwi usus pa kabul ke da afghanistan china aw pakistan da bahrani uchar wazirano gada gunda joda shwache pakki par iqtisadi aw amniyati masailo khabari washwi ladi atsur azmakh ke uras mashra ashraf ghani umar daud zair suli la para da simayzo hatso da gandi kawlo pa hadaf aqbal zangade asaze watak da takana da simayz tawafuq da tarlasa kawlo la para da muda yow atsur azne na balki tal pati suli tadrasidu la para د هڅو یو واځي انعکاس دی سولې ته رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي دوی خپلې محدودې ګټې لري خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي په افغانستان کې سولې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې د سیمې د هیوادونو مشرانو ته خو واځي دا دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي سو سولې ممکن شي په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی
کله روسیا او ایران همکاري ته راشو نو دوی لمخ کنه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوزي حضور مخالف دي نو اروپای ټولنه د سیمه ایز اجماع درامست کول په برخه کې څه کول شي
Well I'm not so sure I think but it's more
زه په دې اړه ډاډه نه یم دا مسله بخپل امریکایي همکارانو ته پریږدو خو کله روپی ټولنی رول تر شنو غواړم وایم چې کتا سو زموږ اهداف د سیمایي اجماع لپاره د سړک پر نقشې کېګ دی نو تاسو به د وصل لغت وګورئ دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان ډیر خوښو او دا زموږ په ډي ان آی یا وینه کې شامل دی د غوړې اتصال د خلکو د آزاد تګ راتګ مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دی چې موږ ورته زیات ژمن یو یوازې په خبرو کې بلکه موږ پر عمل هم کوو د سیمایز اتصال لپاره لکه اکثرنګ چې موږ پر باور لرو سیمایز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړی کېدو سبب ګرځي موږ لنور هیوادونو سربیره د پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټ افغانستان ته هم ورسیږي د سیمه اقتصادي په لوه پنړی کې د اتو هیوادونو ټولنه د اوزما په باور هڅه به توشي سو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي
مننه خغل سفیر تاسو مخکې ویل چې اروپای ټولنه د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي کله چې دغه وړاندیزونه په اړه وضاحت راکړي چې کوم موارد پکې شامل دي
typically this was you know clearly articulated by madam mogherini
مېرمن مګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې دغه وړاندیزونه په اړه وضاحت ورکړي دي چې پکې د سولې او پتی ربیع د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي د سولې د څو کسانو لپاره نه بلکې د 15 ډیر شو میلیونو افغانانو لپاره موږ د مېرمنو او لګکې ولاندې خنو هم خبر یو دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاد شو چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرخې موجود دي ځینی موارد د خبرو وړ دي او ځینی نور بیا نه لکه د مېرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نشي د سولې باید افغانانو پورې منحصر وي او اروپای ټولنه حاضر ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته رسیدو بل ټکی دی د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي خو خبره ده چې موږ دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو ممکن لزګونه زره کسان وي دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی موږ کولای شو د ادغام په اړه خپل تجربه شریک کړو بل مهمه مسله ده چې ځینی کسان داسې فکر کوي چې اروپای ټولنه کولای شي د سولې او تضمین کوونکی وي دا په څه معنی ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي خو د دې معنی ده چې کله چې دوا خواوې په خپل کې سولې کوي نو یو شمیر هیوادونه یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق اثر نه وکړي په دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریا به مهم پکې درلودلی موږ د یو ناپیلی بنسټ په توګه فعالیت کوو موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو خو په دې برخه کې ناپیلی نظر لرو هغه دا چې د وخت تیرېدا به دا جوته کړي او یا وغوښتلی شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو واوسو او اروپایي ټولنه به حاضره وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي
تشکر لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل امریکا متحده ایالات هم ویل دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي خو که د ښاغلي خلیلزاده هڅو ته وکتل شي دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نو دا یو مسله بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی دغه مسله سره ول ارزوي
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاده له خبرو برداشت کړي دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي د تفاهم پاره نه زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرح سره کوم تضاد نه لري د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودي پر مشرۍ د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکل چې دا د افغان حکومت نه وخت دی خو هغه څه چې موږ یې اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیزه کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي دلته یوازې افغان شموله خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی تاسو دغه بورډ سره ډول ارزوي
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم
دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
هو دا یو حقیقت دی خو دا ټیم باید منځوي نشي ځکه دا یو ستر بورډ دی د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي مرکزی ټیم بل مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران دولتونو استازي د خزو او نارینه واستاز یو دینی عالمان شامل دي ځینې نظرونه او مشورې واخلي
next to the team again you have this peace advisory board which is
this board is خو یو انتقاد ده هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي ده او اجرایوي صلاحیت نه لري
this is not so clear
دا مسله دومره روښانه شوی نه ده ممکن خبره د دې برخلاف وي یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ
so I think it's more the other way around in fact
thank you very much Mr. Ambassador
thank you to you thank you for visiting your delegation
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې سانګې درنو اوریدونکو سلامونه د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو د کار پاړه غږی غوچی غواړي د افغانستان ټولو دولتي په هنتونو کتابتونونو ته کتابونه راټول کړي و باورې